پښتونخوا کې د غرمي 12 بجې شوې د شاین منیرې مو په دغه یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه تاسو د پاره راپورونه او تفسیر لرو. زموږ کلتوري خبرونه به هم اوري خوړمبي د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي د هېواد دشمنان کمزوري شوي دي او زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د ورسېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې وي. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و. د دواړو خیسه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ شوبلې ورسره خفقان شریک کړي دي. ملخوا د مشال لیډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته درې ورځنی سرکاري دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هېواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عام خلکو په وژلو سره د ولس صحنه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس للارې د هېواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه د دشمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار وغوښتل شي. په دغه ویډیووي کانفرنس د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی او د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حملې په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 15 غړي د دغه وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتولو ترهګري اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات لپاره نشي اړولې. د آسټریا پولیس ویلی دی لسکونه افغان کډوالۍ د هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندل دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لک تر لګه 12 ساعتونه په یو تړلی کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړی دي. په دې ډله کې یو حاملدار مېرمن هم و چې د بهوشه په حالت کې روختون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د آسټریا یو رسنۍ رپورت ورکړی دی چې دا کډوال اړشیو چې د سا اغستو لپاره په لاسونو د انټرنر دیوالونه سوري کړی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټل لوجې لکتر لګا یو لستنه وجل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیخه د جار کند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شو چې د عبادتخانه د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو دننه وکړلو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لکتر لګا یو لس زیارت کوونکي چې پکې اته خزي هم شامل دي وجل شوي او سلیډشت کسان زخمیان شوي دي. د عبادتخانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 255 کیلومتر په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تیوارونو پر مهال په ټیل ماټل کې خلک مړه شوي دي. د ترکی په استنبول ښار کې پر پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 5 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د ورلګېدو وروسته د درې منزله ودانۍ یو برخه هم راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې گاړو ودانو ته هم زیان رسیدلې ده. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دي او ترکی بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم پر وروستیو اونیو کې د پراخو مظاهرو پر ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی، ویلي د لګښتونو د کمولو، د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ وزیر اعظم د مرستیالانو د سوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته دې حکومتي څوکۍ د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منظور کړي دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د غورځېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. دا پیښه د خالي د شپې ناوخته د اورګنج ښار په یو پارک کې د دې هیواد د نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال شوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښې به له دولس نوالې تر لسګونو کسانو پورې وشلې وي. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي دي. اني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي د دې پیښې ډېر متاثره شوي هغه ماشومانو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره په پل ولاړ وو. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین په ښار دونیست کې بېګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې یا او اس سی ای څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بېګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار ریاض موساخیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 158 روپې 50 پیسې او 158 روپې 15 پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې 10 پیسې. یو افغانې په یو روپې 1 پیسې او یو روپې 1 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 291 غستی کیږي او 288 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. د سیمه ایزو چارو کارپو خبریال طاهر خان وایي
د خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته لږې اندېښنې او پریشانې دي. نو ځکه د نورو مشرانو خبرې کېږي.
د باړې د ملک دین خیرو بے کور شوي خلک نن خپلو کورونو ته ستنې د پیل کوي. یو کډوال وایي او خیبر پختونخوا حکومت ماشومان لپاره د مور د پیو په اهمیت یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډوبې موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بل سره سیمه کې د تازه امنیتی صورت حال او په مصالحتي عمل کې د پاکستان په کردار د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له خبرې اترې هم وشوې. او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان یې د افسوس څرګندونه وکړه. د دوه چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق له خبرې خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده، نو له وجې په دواړو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې شوې دي.
دوستو کې په کابل کې او د کابل نه بهر کې څومره دوی حمله شوي دي، په دغه ټولو حملو کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي دي، او بیا دې سره سره د خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم، او دلته لږې اندېښنې او پریشاني. نو د خبرو مشرانو خبرې کړي
د نوموړي وینا وه که افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وار بیا د خبرو اترو لړۍ شروع شي، نو امکان دی چې په افغانستان کې به د تشدد په پیښو کې کموالی راشی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نن سحر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس په دروځنی سفر روان شوه دی. وزیر اعظم با د ایجنډې تر مخه د بیلاروس ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني، او د دوړو هیوادونو ترمنځ د یو بزنس فورم پرانسته به هم کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور معلومات لري.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحي غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې دي. بیلاروس دا د یو پاکستانی وزیر اعظم اړومبی دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي، او د بیلاروس پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ په مهمو مفاهمتي یاد شتونو د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټي لخوا د اساسي پروفیسر ډیگری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر، او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دی. یاد دی د روان کال په مې میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کړې وه، چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایدارانو یوه ډله هم وه. واضح دی پاکستان کې بیلاروس خپله سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې پترس کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول، د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې، او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې، او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانا زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي، او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه، او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ یې ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوه نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته، او بله د قصبي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي، چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل،
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شهید پیخه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شهید پیخه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د کونړ د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو کې ګډمن دي چې د 1300 میاشتو راهیسې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو د ګولیو وشتل پیل کړی دي چې تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د حکومت لخوا لا په دې اړه سندي ویل شوي. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ را وشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پایره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږ ویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی دی. پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودرې او کوونه درې د مرکزی حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت مو به ما سيجرات کړ.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپل پوځیان باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې د 15 کال د چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لزګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د مذاکراتو په پلمه بوخت وساتي او په خپل ځان هدف ته ورسي. تفصیل خان محمد سین راکړي.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به موږ وژل کېږو او ترڅو به موږ چپه خوله پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولی شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
ټوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤول. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې لسو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د خان محمد سین راپورتا سره د اردوونکو سرزو د خیبر قبایلی سیمې باړې ته چرتنه چې به کورشي وي د ملک دین خیلو د قبلي ځنې کورنۍ نن خپل کورونو ته ستنېده پیل کوي. دغه کډوالو ست کوم ستونزو سره مخ دي او د عملیات نو وروسته د دې کورونو په کم حال کې پراته دي. په دغه اړه شنواز ترکزه راپور راکړي.
دا روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل کور دی او زه چې کوم دی د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ باندې بلډینګ ته وکړي چې په خور کې قانون خپل کور وینو. او شو دې خبرې ده چې خپل کور په سترګو یې دانه نینو کوې سلاید نشي. په دې ټول نه زیاته خبره ده چې سم په کور کې یو شو یو کور دی یو ګور دی کار ته ګور یې ته ګور یې هغه ته بشوي دی هغه نشته او جره نشته هغه ته ګټي جره او ګټ ورک کور نه موږ هغه نشته ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په سلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبیلی چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم افریده وای
نو کو تکلیف ته فتال تکلیف ته او ور سره کوم دلارو دلارو لک تکلیف ته ګان بیزی نشه بیزی تکلیف ته غټه خبره ده چې ګان یو خپل لارو اوتی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامیر غیر اوړي دي ګان چې بیا دلته په کمپونو کې پټینټونو کې دونیم غزا ټینټ کې پراته ده خلک.
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجره ویرون دی ډېرې ویرون دی په فیسبوک کې هم شاهد شوی کنه نه بس ولته د ستمبر مې بوله کوم بس په کې وسیم دوه څه کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خپل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دی عمل بنن سبا په څلور لکه باندې نو چټی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویل دي. دا خو ناجیز کار دی. ولی چې لکه ته قتل په کار دی چې دا کور سمره لایق دی د هغه مطابق هغه ته هغه شی ملو شي.
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو، برقمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیله واپس تنې شوې دي او حکومت په غسیمه کې ځینې کارخانه، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړی دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا حکومت او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو د اهمیت په اړه د بیدارۍ پیدا کولو په غرض د یو کمپاین شروع کولو پریکړه کړې ده چې په کې به د دیني عالمانو سپین روبنه هم د مرستې غوښتنه کیږي. د یونیسف چارواکي وایي چې دا وخت په پښتونخوا کې 50% میندې خپل بچو ته خپل پی نه ورکوي چې د کبله دغه ماشومان د ناروغو ښکار کیږي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یوه غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکولو لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
که چېرته یو عالم چېرته یو د جومات ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډي ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مونږ هغه د خبرې کولی شو او دا خو تاسو ته پته کې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کېدای شي د ریډیو ٹی وی یا مې بي نو زینو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکې زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړه کې هم ډېره کم ده. د پمړدا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماجومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بیلابیلو ناروغو سره مخ کیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د آسٹریا پولیس وایي چې لسګونه افغان کډوالي د دې هېواد په یو لوی لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندل دي. دا کډوال په یو لارې په ستړلي کنټینر کې بار شوي وو او چلوونکي د پولیسو له ورسېدو مخکې لارې همداسې خوشې کړې او خپل تښتېدلی وو. د اجمل ان راپور.
د یک شنبې پورس پولیسو ویل 130 غیر قانوني کډوالي چې 12 تنه ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندل. له دې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یو لوی لار د یوې لارې موټر په سرپټي او تړلي کانتینر کې موندل شوی. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېر افغانان دی او لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالي ده تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهدار مېرمن هم وه چې د بیوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. یوې اتریشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې 3 تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکي مخکې له دې چې پولیس ورورسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اتریشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندنوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته وراوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیره کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. اخوا تلستانه نور کډوال چې په ولاره کې سر پر سر بار شوی و د برتانیا پر یو لوی لار موندل شوی. برتانوي پولیسو د خپل ټوئیټر اکاونټ لاره د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغه لارې سره نږدې پکې خودل کیږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کیږي دا کډوال د تونل لاره له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغه غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. لبلې خوا ویل کیږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بي باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوې چې تر بل هر وخت ډیر افغانان په ځنګړې توګه سوانان وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناک لارې خپل کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل تقدیر کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اور دن کو درنگ شبیلہ پا پختنخوا کی دا غرمی دولستی میں بجی کی دن کی دی دانیس حاج ملنا دا دی وقت مهم خبرونا اور دا خبرونا رسطورت دا قامی و نڑیوال و مدباتونا مهم برخی وڑان دیکھو
دا پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خلکو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو سره خبرې کړې دي. بلخو وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې رسته حملې په سخت ټکو غندلې دي. په اعلان کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 15 کړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي دي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په یو لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوچې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکھنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصول وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د بریک په نتیجه کې 500 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو پرون ویل دي چې د دې بریده هدف ته استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټېشن وو.
مهم خبرونه به ورته وردون کو اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستاني مطبوعاتو ځنې مهمه برخه ورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شعبې لپاره مختص کړی شوی فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخ وي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان سره حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړ کړی شي او دې سره سره ذمہواره ادارې د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې ولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د سکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غون ملک کې دا شروع کول پکار دي چې سکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شاند ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغه خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بل خو د ان بی سی د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا وده کړی ده او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل لاورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغروستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ چارواکی جنرل جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرې د لمیان سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوه ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وې د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتلا کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه وزي د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان پر د هېواد د دویم اټمي حملې د یاد او یکرنه کلیزه اول منزله فرناګاساکی خار د امریکا ایټمی حملې چې له 1000 زیات کسانې وجود وو د هېواد د تاړ ک چې په دویم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کی. دغه حملې د منظرو پترس کې جاپان یو ځل بیا له ایټمی وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دغه اړه راپور راکړي.
پرناګاساکی خار د اټومي حملې د 1000 کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و له دغه حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 12 بجو او 2 دقیقو هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغه حملې 40000 زیات کسانې ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140000 کسانې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هېواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هېواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر 3 اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک کوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنه تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویوم کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
راپور مورید اوریدونکو د ریاست نوري او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. روسیا وایي امریکا چمتو نه ده چې د شام حکومت د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر دور شل کړې دي. په دغه اړه باندې معلومات اجمل ان پر راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړه. ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولي همدارنګه هغه دا ویرت کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا دعوی به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه د هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګ ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپل کلیدلی او هلته هم دواړو خواو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې د مهال د دې تونلارې ډلې پر ضد جنګيږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنگیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
ڈوچے ویلی لکھی دی پاکستان کی دا پوجی ادارتونو ڈوچے ویلی پاکستان کی دا پوجی ادارتونو پاڑا باندھے راپور پر کڑے دے پدغا راپور کی راغری دی جی دا پاکستان فوج پدا سے حال کی طرح گری ختمہ نکڑا چیو پوجی عامر تر یوی لسیز پوری دا ہیواد دا ہر س واک اختیار لر نوز بے دا فوجی ادارتونو دا لارے سنگا ختم کی دا راپور مهم ٹکی دا اسرار علم ممن نور
په مقاله کې راغلي دی زنیوای دا مبهم وزما او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس لوړاندې د موجوده عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګری سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په وسط وسپارو. د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د نن یو شمیر وکیلان، ججان او آزاد خیال سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوې دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه په وسط وسپارل شي. او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وسط غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري زد جنگ کې ورکړي دي، او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پوری حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګری ختم نه شوه. نو پښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختم کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو ورسوسین خبرداري ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالف سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه لنه د پانسې په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوی دي، او دا محل سباندی 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 30 کلونو کم وو، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالی په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګری د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دي. دوی غوښتنه کوي چې ترګری د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارن په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
سرلم مومن راپور مورد اردن کو د شمالی وزیرستان کډوال وای دوی د واپس لو په انتظار کې دي، ځکه په بنو کې خلک کاروبار ته زړه نخ کی او اوس چې کم لګ ډر دکانونه دوی خلاص کړي دي نو روزانه د شپې په محل د دوی دکانونه لوټ کیږي. په دغه اړه باندې د عمر دراز وزیر راپور ور
دو یوای هسه هم خلک کاروبار ته زړه نخ کوي او د واپس لو په انتظار کې پر وخت ریږي، خو کازنو خلکو دکانونو ته لاس اچولې د شپې مهال یې دکانونه لوټ کیږي. زیاتوی په خوښه سیمو کې د کورونو نه هم غلاګانې کیږي. د شمالي وزیرستان میر علي اوسیدون کې ظفر دا وړوای
د متاثرین دي کون روزنا یو موت وی دا وی کا کوثر بوګډي په موت شو پرینیش په میر متاثرین دي کون موت شو غړي جی نه نه ولا دا یو خپ غادي کون موت شو بجلی دي کون په ریلوی روډ باندې دوا درې دي کاینا موت شو ولا دیو جنا خلک کاروبار نه نفراتی شریګړو باندې شه پټو میل شه.
احسان وای سحر چه بازار تارازی نو دا کډوالو دوکان مات شوی وی
میز د حکومت نه دا طالبہ کی چې میز د آرمی نه دا طالبہ کی چې میز د خلک نه اساس سکیورټی دا ور کو په مرکز سے ټول دی کینا محفوظی د متاثرین دی کون متری د کج میز به وطن ای میز سیک ستانه دول د کس کی میز आवाज نشي یار ودل.
صالح داوڑ دکاندارانو تا ور په خاموش کل پاړه وای
څه پتن لګی دا صحیح سوب کې توب دی لکه لگا اولاد دی وجنه میز نام د شوی دی کاروبار نه پیرا وال نه خلک دی نام دی هو دی وجنه پیرا دی نام د شوی دی چې کی ما لګه
کلامو چې په دې اړه د بنو خار پولیسو تاناسیټی مشر شاباز خان او پختل نو دوی وویل ټوله شپه پولیس پر کوسو ګرځي چې د دوی په موجودګۍ کې څو غلا نشي کولی او هڅه کوي چې د کډوالو خصوصي خیال وساتي.
موسم دا خو بغیر ځای وابه کیا میرا د موتر د متفرین د کوان چیر هم د موسم نا ویلې کې دا څه وکړه دا نه دا څه دینه په تکلیف دي.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې کاروبار ته لاس اچولې غوښتنه کړې چې د دوی کاروبار ته تحفظ ورکړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
خبر لخورا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژوند د سرنست ده
غلط پیمیره چی په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د بلوچستان په کوټه خار کې د سمو دی رئیس یو خواته د خار مرکزی هسپتال دی او پرسنګي د بسونو اډا موجوده دا کم چې د خلکو ډاکټرانو په خبره په روختون کې په موجودو مریضانو ډیر بد اغیز لري په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل راپور راکړي
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روختون او لوکل بس اډې څنګه تولاړو او هر څه په خپل سترګو قتل مشال رادیو ته په دغه اړه ویل
اوس دا څنګه اسپیټال دی او دلته دا بسانو اډا ده یو دیوال په مینس رش کاش دی او شور دی رندونه دی او دغه دی وزه بس روان دی تر توګر دا دودانم با سیار زړه بسان دی تقریبا د 85 سوم زړه دی دا
یو بل کس متی ولا شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله
دا مریضان ډیر مشکلات دي ځینې د کینسر بیمار څوک د جړنه جوړیانی نو دغه ژغ دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي
په سیول روختون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل
شر شور بد پر لګیږي زیات تکلیف ورته محسوسیږي ټینشن خامخا انسان تکلیف نور زیاتیږي
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنز په سیول روختون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډا او روختون څنګه پر څنګه کېدل پر مریضانو ډېری بدی اغیز اچوي
کم زایته چې هسپتال لی هغه باید چې داسې زایته چې هغه شاو خاص دی تر ډیر حد پورې داسې شور شر نه او په دا ال کې د بسان و ډور د غو څنګه تی او هغه ارنانی او هغه غ شر او شور نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیگیټیو اثر اچي
د غستون زمي د بلوچستان د ترانسپورت میکمې سیکریټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښې شولا نو نوموړی یې په اړه وویل
د چیف سیفٹی صاحب حکم باندې کوم دي کار شروع دی یو هغه به کال قریب شي کوم دي دا به ګل ټرانسپورټ کوم دي هغه به دي هلته هزار کوم دي ساره به لري وي هو دا د ګردو لپاره دا پروګرام دی
د سیول روختون کوټي او بس اډې څنګه ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دې زر تر زره بس اډا له روختونه لرې کوم بل مناسب ځای ته منتقل کړي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنزل زرا درې سو شپېته پنزل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
د نورستان ولایت مرکز پارون کې سمو د وړاندې د 500 بسترو یو روختون د جوړېدو بنیاد کې خوده شو چې په دونی مکلن کې به د یو سل شپږت یا میلیون افغانیو پر ځخ جوړ شي و د نورستان د هغه ولسوالو اوسیدونکي چې د روسه له مرکز سره د سړک نه لري له چارواکو غوښتلي چې په ولسوالیو کې د وته د روغتیا اسانتیاوې ورکړي په دغه اړه باز محمد عابد نور تفصیل راکوي
اوس چې په نورستان ولایت کې د 500 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي تر هغې چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک له لارې ونه نښلول شي دوی به ونه شي کولی چې له جوړېدونکي روغتون څخه ګټه واخلي د یادو ولسوالیو دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یواد مغه د مرکز خلکو لپاره به سہولت پیدا شي او د نور طرف ولسوالیو لپاره سہولت نشي جوړ دی که چېرته د سړکونو ورته وصل شي امکان لري بیا ورته سہولت پیدا شي
زموږ غوښتنه دا ده چې د ولسوالیو شفاخانې چې دوی لپاره هم کوم بستر هغه منظور شي دلته هم د خلکو مریضانو سہولت
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دی له حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
غربي نورستان د بندونو د دوابو د نورګرام خلک چې په یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلابات او لغمان ته زر رسېدی شي، په دغه حساب باندې همداسې د کامډیش او برګمټال خلک کونړ ته زر رسېدی شي. ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ دا خلق دینا
چی بلخوا د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو حد پورې به دغه روغتیایي مشکلات حل کیږي، ځکه چې د برګي مټال لاره هم په پلان کې ده او مرکز ته لاره جوړیږي، دارنګه د وایګل د ولسوالۍ لاره هم قراردادونه شوي دي. دغه ټولې لارې مرکز ته چې راخلاصې شي نو یو زیات حده پورې دغه مشکلات حل کیږي.
د یادولو ده چې سمو د وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسی پیل کړي تر څو د کامدیش او برګي مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سرک للارې ونخلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو موږ سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنډ اجازه ورکړي. د الله پامان.